کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم په خبرونو باندې وکړو د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغو ښځو د کار د بندیز پریکړه پخانی سره رویټرز خبری اژانس نن ویلي چې دغه هیوادونو د خبره په یو اعلامیه کې کړی ده بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداري ورکړې چې لانور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي دوی د خپلو دغه اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارتن ګریفتس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم دول د افغانانو ژوند ګواښي په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو بیرته ګرځولې باختر اژانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې اوبو او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې کندوز یو له هغو ولایتونو دی چې ډېرې برخې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو په لاس کې وې په تیرو څو لسیزو کې زورواکانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب کړي چې لا هم په اکثرو سیمو که دازم که دام دیکه سانو پا واکی دیم آزادی راڈیون خبرون آوری د اوکراین د لوی درستی د دفتر راپور لمخې چې پرون خپور شو روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې او ډېر تمرکز یې په دونیتسک سیمه کې پر بخموت او افدیفکا سیمو دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 1000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي د اوکراینی چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونه خرسون په ګډون په یو شمیر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي روسي پوځیان د اوکراین په ختیځ کې د شاوخوا شپېتو اوکراینی پوځیانو د وژلو ادعا کوي او وایي په لوهانس کې نږدې 1.5 نور اوکراینی پوځیان وژل شوي دا ګرانه ده چې د جګړې د ډګر راپورونه تایید شي خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ اول راپور مدا ده چې د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي افغان فعاله مقدسه مایار بیا وایي
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي
په کندوز کې په لرو پرتو سیمو کې جنگ زپلو ته ښوونځي جوړ شوي
در مناطق ایجاد شده ای سیم پاکی جایی که اطفال به تعلیم دسترسی ندارد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې هم راپور لرو خصوصا هغه چې د خپلو نجونو د تعلیم لپاره هلته کډه شوي
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجود
دلتا افغان کډوال زیات ستونزې لري د ویزې ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېرې ستونزې لري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي د متحده ایالاتو استرالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمني ایتالیا جاپان ناروې سویزرلند هالند او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی د طالبانو حکومت روانې ډسمبر په 24مه په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاوه او ویې ویل چې ټولې موسسې باید دا پریکړه ومني که نه د فعالیت جواز به لغوه شي جزئیات له اکرام الله اکرام اورو
په افغانستان کې د طالبانو لولوري په دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز په پریکړه د نړیوالو غبرګونونو دوام د متحده ایالاتو په ګډون ګڼو اروپایي او امریکایي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي د متحده ایالاتو آسترالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمني ایټالیا جاپان ناروې سویټزرلند هالند او برېټانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډ اعلامیې کې چې نن خبره شوې راغلي دي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی په اعلامیې کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي په دې ګډ اعلامیې کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه دارو درمل ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي په دې ګډ اعلامیې کې چې نن خبره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي ځکه د اعلامیې په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي په اعلامیې کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې د متحده ایالاتو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو په دې ګډ اعلامیې کې د افغانانو د حق او غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي په اعلامیې کې ټینګار شوی چې طالبان دې د افغان نجونو او ښځو سیاسي اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي طالبانو د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي له لومړي ټولګي د دکتورا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس او خوانمن پوښتنه وکړه تعلیم د ښځې حق ده لا اول سنف نیولې لا بغدادي قاعدې نه نیولې تر بخاري شریف پورې تر دکتورا پورې دریم د ښځو کار دا د موږ خواندې بدې تشویش لري ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي بلکې میرمنې تفریحي پارکونو عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی
و موردل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم دوی د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده او په غبرګون د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار په تړاو له خپلو پریکړو تیر شي دوی ویلي که طالبان دغه پریکړه بیرته وانخلي او دغه هیوادونه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ودروي اغېز به زیات وي خاطر پردیس د ښځو له فعالې مقدسې معیار سره دغه مسله په دې مرکه کې تحلیل کړي
او هغه وادونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زر د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل د کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي دلودلی د اسلامي امارات په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلي دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغیزه نه ده درلودلې زه د ما نظر دا ده چې باید حداقل په نړیوال سټیج باندې دوی هغه مقرنه چې اسلامي امارات سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پریکی او پر اسلامی امارات هم لا فشارونه زیاد کی فکر کوم په اسلامی امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامی امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي هغه هیوادونه چې څو هیواده چې دوی سره غواړي مرستې وکړي او تر څنګ یې دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې هم د اوس ستدي چې یا قونسلګریان زما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامی امارات لا زیاد کړي د خپل اړیکې کمرنګ کړي.
اغلی بایار دغه مرستو څومره د افغانانو لاسنیوای کړی دی څومره به تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ افغانستان او د افغانستان خلک اوس د فقر د خط لاندې دي او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان کې ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د ځینو کسانو ژوند یې هم ساتلی تر اوسه پورې دوی سره مرسته کړې چې حتی خپل هغه ابتدایي ضروریات دوی رفع کړي او بالاخره خپل ژوند مخته یوسي. خو لکه څرنګه چې تاسو ویلي دغه هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي. زه وایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې متاسفانه اغېزه به یې ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې، ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هیوادونو مخته وړي هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلا ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند یې لږ ذره په جریان کې اچولی او دوی کولی شي چې هغه خپل ورځني ضروریات حل کړي.
اغلی معیار، طالبان د دغو هیوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کې نه دي او دا مرستې بندېږي، ستاسو په نظر مسؤول به بیا څوک وي په دغه وخت کې؟
زه داسې فکر کوم چې له نړیوالو خوانه باید تحریمونه په اسلامی امارات وزسی. خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وسي چې دوی هغه مرستې چې له د افغانستان خلکو سره وي هم اسلامی امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره یې کوي دغه بندې سي. خو که احیانا اسلامی امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې اوس دوام ورکړی ده او ادامه لري او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل بله ورځ یې پوهنتونونه، دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهېږي چې د دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم یوازې د جونو د ښوونځیو لپاره درېدلې وه.
مقدسه معیار وه د تعلیم د حقونو فعاله چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په وروستۍ اعلامیې او د نجونو د تعلیم په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي که څه هم په یاد هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو خوښ دي چې لوڼې ښوونځیو ته ځي. ځینې نور بیا وایي ښوونځي شته خو دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دلته هم د خپلې کورنۍ په ښځینه غړو زده کړې نشي کولی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه رئیس د نجونو په مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري ورځ تر بلې په ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتېږي، پاکستان ته یو شمېر تللي افغاني کورنۍ وایي که څه هم په دې هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو دوی په دې خبره خوښ دي چې په خپلو لوڼو او خویندو زده کړې پیل کړې دي. د دریو لورګانو مور زینب چې اوس مهال د پاکستان په اسلام آباد کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې تازه خپلې درې لوڼې په ښوونځیو کې داخلي کړې دي.
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجینا.
دلته افغان کډوال زیات ستونزې لري، د ویزې ستونزې، اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېرې ستونزې لري. خو د یوې مور په توګه په دې خاطر خوشاله یم چې لونه مې دلته زده کړې کوي او خپل راتلونکی جوړوي
او از درس تحصیل خود پس نمونند.
خو ټولې بیا داسې نه دي. یو شمېر کورنۍ وایي ښوونځي شته خو په یاد هیواد کې هم په لوڼو د لوړو اقتصادي لګښتونو له امله زده کړې نشي کولی. مریم چې په افغانستان کې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده او د خپلې کورنۍ نفقه یې ګټله اوس په پېښور کې میشته ده. وایي ډېره هڅه یې وکړه چې د دوو خویندو د زده کړو لګښتونو ته اوږه ورکړي خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی.
ما
از افغانستان به پاکستان مهاجرت کردیم. مختلف
موږ له افغانستان په دې خاطر کډوال شو چې دلته به مو خويندې زده کړې وکړي، خو له بده مرغه دلته باید په خصوصي ښوونځي کې داخله واخلو او زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی، نو اوس دلته هم زده کړو ته پوره لاسرسی نه لرو.
درست
به تعلیم اینا نداریم. د نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغان کورنیو سره مرسته وکړي او په ګاونډیو هیوادونو کې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو رئیس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی، که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې وکړي چې د دوی د تعریف پر بنسټ د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کولو وروسته به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نه یوازې دا چې دا کار ونه شو بلکې د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په شلمه نیټه تر بل امر پورې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان کورنیو ازادي راډیو ته ویلي د خپلو کورنیو د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر به ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د پاسپورټونو ویش درولی، ګاونډیو هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو اخیستل ستونزمن شوي او هغوی چې له قاچاقي لارو سفر کړی له بند شکنجې او د ځورونې له نورو بېلابېلو ډولونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د تاریخ په تړاو ویلي چې نوي واقعیتونو ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپروژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یوځای کړي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې. ماسکاو اوس د روسیې دغې جغرافیې ته د نوي واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یوځای شوي دي هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یوځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیر اونۍ چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایډن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکي وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ورځ وروسته تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره اته سوه څلور اتیا ملکیان چې څلور سوه نهه ویشت پکې ماشومان دي وژل شوي او لس زره نهه سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول بله ملالۍ بشیر واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سي له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 8مه نیټه وویل هغه فرمان چې د ډسمبر په 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بله ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پرېکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبې په ورځ د ډسمبر په 24مه نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته یې پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خپرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل د شوروي هغه پخوانی سرتیری مړ سو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته یې په افغانستان کې د پاتې کېدو پرېکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ سو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقالې له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د ده افغان دښمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
ور به شکن دوسته هلته د اکوار په نوم د یوې موسسې لخوا د دې ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې زرګونه ماشومانو ته د تدریس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د یادې موسسې د یو مسؤول په خبره چې دغه ښوونیز او روزنیز پروګرام د یونیسف او آلمان د لخوا تمویلیږي.
د کندز په جنګ ځپلو سیمو کې 18,000 کوچنیانو ته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د کوار په نوم یوې موسسې د نوموړي ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې د ښوونې او روزنې د ودې په هدف د کندز په کلیوالو سیمو کې 1500 سیمه ییز ټولګي جوړ کړي او 18,000 کوچنیان پکې په زده کړو بوخت دي. په کندز کې د کوار موسسې یو مسؤل مجیب الرحمن سیرت په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل
در مناطق ایجاد شده ای سیمپا کې جایی کې اطفال به تعلیم دسترسی ندارد.
دغه ټولګۍ په هغو جنګ ځپلو سیمو کې جوړ شوی چې هلته ماشومان د جګړو او د ښوونځیو د نشتوالي له امله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وو، او یا هم هغوی دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تدریس کیږي.
د نوموړي په خبره چې په دغه تعلیمي پروګرام کې څه باندې 600 تنه ښوونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د کوار موسسې د سیمه ییزو ټولګو یو ښوونکي امن الله ناصری ازادۍ راډیو ته وویل
زه له 2 کالو راهیسې د اکوار موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کوم، او دا دریم ټولګۍ دی چې زه ورته درس ورکوم، او له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالي لګښتونه پوره کوم. له دې پروګرام څخه هم د سیمې خلک او هم ماشومان خوشحاله دي.
د کندز د یو شمېر سیمو کوچنیان چې د جګړو او ناامنیو له امله له درس او تعلیم څخه محروم پاتې وو، اوس خوښي څرګندوي چې په خپلو سیمو کې ورته ټولګي جوړ شوي دي. د کندز ښار اړوند د انګورباغ د سیمې د سیمه ییزو ټولګو یو زده کوونکي 10 کلن بسم الله راته وویل
له کوار نفته نه مننه کوم چې دلته موږ ته سمس جوړ کړی او موږ په کې دلته درس وایو. کتابونه قلمونه کتابچه هر څه موږ تل ته آماده دي. دلته خپل استاد مرازیل ته درس راکوي. دولتي مکتب له موږ نه لرې ده. د کال دفتر مننه کوم چې دلته موږ ته دا سنف جوړ کړی ده. ډېر خوشحاله دي.
د دریم ټولګي زده کوونکی لس کلنه نسرین د علي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی ده. هغه هم خوشحاله ده چې په خپل کلي کې ورته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې.
مننه کوم د کور دفتر نه چې موږ ته مکتبونه جوړ کړل، کتابچې قلمونه راکوي. موږ نه مکتب لري ده او موږ نه ستلی هلته. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دلته مکتب جوړ کړل.
د یادې موسسې د یو مسؤول د معلوماتو له مخې چې دوی د کندز پر مرکز سربیره د ولایت په امام صاحب د شیرچی، قلیزال، چهاردره او علی آباد ولسوالیو کې سیمه ایز ټولګي لري. په داسې حال کې نوموړي موسسه په یاد ولایت کې 18,000 کوچنیانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې برابرولو خبر ورکوي. خو له دې وړاندې د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کوچنیان په درانو او شاقه کارونو بوخت دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان په الیزیا اوپنر توپونکی ابراهیم ځدران د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د ځوان یا نوي ځلیدونکي ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له ځدران سره په دې سیالي کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي هم شته. په همدې تړاو له ابراهیم ځدران سره د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا فکر یې کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا د دومره معتبرې جایزې لپاره نوماند شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلې و. د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
په دغه سیالۍ کې له تا سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلینډ لخوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سی ادارې لخوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې. په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه؟
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و. شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوم چې د سټرایک ریټ پورته کما، ښه کما. خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نو د ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې روان کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپوهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلوم وي ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې تبنن دغه سلوبه کې کچیر ته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم سټې وکم نو هماغه رقم لوبه کوم او کچیر ته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې دیتانن ضرورت ته تیز لوبه وکړه بیا زه کوشش کوم چې تیز لوبه وکم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلال خوست کې یم خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم وخت تیر کړم ورسره خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده لګیا یم خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
ابراهیم زادرانو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی چې د آی سی سی لخوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نوماند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي موسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاوه. په کندوز کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زادران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغې جایزې ته نوماند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ملالی بشیر له نور بسته پروگرام سره.
نور بسته شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي راډیو نور بسته خبرونه تشرغ لست. زملالی بشیر يم. تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړی. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپای ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمي زمیمې چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوه سي چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړې کړې وي او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکاره سي. همداراز ویل سوي د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان ښځو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. یو شمیر لیکونه نارینه وو او ښځو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. د کابل پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی او د یادې پریکړې خپل د دغې پریکړې څخه چې ښځې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وتړل سي، له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د 14 استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه پکښ کې راغلی دی. راغلی چې د شونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پرېکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې یې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. د ښځو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د ښځو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بستې خپرونه کې پخوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ، د بشري حقونو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو ښځو د فورم غړی پرستو حکیمي ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دوی ته شرح غلاست وایم. لومړی پوښتنه به اغلی شګوفه کاکړ له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان ښځو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلي دي او په دغه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو استاذ محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه دا چې زما نه موږ پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه غوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري. زه فکر کوم چې دا د دغو مشکلاتو د حل لپاره دغه فشارونه وارد کیږي تر څو نړۍ دې ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان په باندې دي لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دی ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي، نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتما لري.
ډیره مننه صافی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوي ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي، په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مرانه سلامونه تاسو ته تاسو مېلمانه او دونکو ته زما په نظر دا د فشارونو خو ډیر سو اسم را چې دې زما په نظر دوی باندې هغه څه نه کوي. ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ د خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي، ولې دوی خپل مال کې دا څنګه حل نه کوي چې نور هیوادونه کډیر هڅول د دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم هغه څه نه کوي. ځکه مخکې مسندر راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو، ځکه د دوی د طالبان د بلندروسا مقامات دوی وو هغه پرې نه خوښ ولاسي بل هیوادونه ته. مګر مکنه او دوی هدف بل څه شي ده. دوی غواړي د نور هیوادونو څخه ما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا رسمیت پیژني. که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول راکړي او اساسي حق ده، نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ هغه شاید دوی باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې دوی حق اخلي. موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې،
باید دا کومکونه بنده کی که کومکونه بنده کی خو نو زمون غریب داشت بیوات خلق اغوی دا اوگی نمرا کیوی خو داستیم نده که دیر کومک سوی و دیر کومک طالبان تا رسو ده خبری ما مگر سوسا دا ها عده لپار دا مستحق خلق دا ندیره تی داره دوی سون دا بل دای که دا بل چه دوی خوالی دا نوره وادون سخه چه دوی برا دا طالبان ترسنه تسکی جنی ما به نظر اصلا سون دا عده لپار نیدی د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې خپل بېوزله بېچاره خلک باندې چې د یو لقمه ډوډۍ لپاره دوی سرګردانه دي څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړه د پوهنتون ته راولېږل او دا دوی باندې واداسته او په آخر کښې نتیجه درغم سو اصلا د ماشومان د افغان د میرمن د میده جوانان د دوی آینده معلومه نه ده که ډاکټر دي که انجینر دي که اقتصادان دا شي دوی بېخي ټول ایران پریشانه دي څه وکړي د دې درقم دولت سره
مننه ډېره صافی صاحب زه بېرته تاسو ته راځم پرستو حکیمي تاسو ته هم ښه راغلاست وایم اورېدونکو دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي پرستو جانې ستاسو څخه به د دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکړم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو د مخکښو افغان ښځو فورم لېږلی دی او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته په یو څو لږ وخت کې وایست او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو مهرباني
سلامونه ټولو ته وخت مو په خیر دا لیک چې موږ در لیږلی دی په ټول نړۍ ته او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دي نه یوازې چې په افغانستان کې دي او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دي ټول څو ټکي دي یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په هکله دی چې نور نسي کولی چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په موسسو کې کار وکړي دغه موسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو داسې یو لارې دي غوره کړي ترڅو نجونې وکولی سي بیا هم کار وکړي ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کرونا په خاطر ډېرې ښځې به او ډېرې چې یعنی نسوی کولی چې ولاړ سي کار وکړي نو د کور څخه یې کار کوي او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې وه چې مثلا ستاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای هغه کولی سي چې ستاسو معاش راټول کړي د بانک څخه یعنۍ دا یو لاره کیدلی سي د اوس لپاره مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول دغه اوس دغه لار غوره کړي او ښځې دې په کور کې کښېني تر څو څه خبره ده طالبان راغلی دي سمه ده او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي ځکه د قطر دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي دا دی چې د هغه غټه لاسته راوړنه یوه تړون و چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت په اړه و چې خپله د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهدې یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کېږي زموږ خلک هېڅ په خبر نه وي او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي هغه باندې خبر وي هغه کار کوي خپل په منځ کې شخړه یې ده هر مورد چې دی په منځ کې موږ اریانه پاتې یو چې مسله اوس څه ده نه موږ ته څوک خبرې کوي نو یو دا مسله ده دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي او د دوی فامیلونه هم په قطر کې ژوند کوي نو ښه زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو واوسئ ستاسو پر پلار او ورور باندې ته یعنی خوندې او مندې ډېر زیات کولی شي چې پر هغو باندې تاثیر ولري تر څو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته دوی کولی سي ډېر عادي د نورو ښځو په اړه تصمیم ونیسي ځکه هغو په اړه هېڅ احساسي دغه نه لري عمل کارت نه لري که اوس د دوی ښځې د دوی فامیلونه د دوی خوندې او د دوی مندې او د دوی لونی په افغانستان کې وایي دوی به هېڅ وخت دا تصمیم نه وای نیولی چې مکتبونه دې بند سي زما ښځې دې په کور کې کښېني زما نجونې دې مکتب ته نه ځي هغه بل ورځ موږ سهیل شاهین ولیدی چې وایي چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي او ډېر ښه حجاب اغوندي شاهین صاحب دلته موږ لڅې روان یو مکتبو ته دو دوم مسله دا ده چې موږ غواړو چې هغه بند سي تر څو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول بېرته افغانستان ته راسي تر څو هغه به هم وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو د حکمتیار صاحب زوی ډېر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي هیڅوک غږ نه ورته کوي خپل ازادي لري هر رقم ازادي لري او نه هیڅوک یې دروي هلته چې ورته وایي چې ته ول دا کالی اغوستې ته چې دپاره د حکومت په اړه خبرې وکړې او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړې هیڅوک یې نه لري او دلته یې پلار راغلی دی مثلا موږ یې وژلو موږ بېتیزه واچوي چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو یعنی ورسره کوم شخړه لري وختای نه خاصه. درې مسله دا ده چې موږ
بالستاس جغ مشتره دې مهرباني پر استودیانی استاس جغ مشتره دې ش فکر کوم چې تاسو زموږ غږ نه اورئ. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست. زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب تاسو ته پر استوجانې خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دا هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي او دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي که دغه باندې سي او ورځ په ورځ بندیږي، هم نن دغه د راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي، او بل ورځ هم دغه یو راپور مدرلودی چې څلور غټو ان جی او ګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کړو او دا باید موږ معلوم کړو چې کوم منافع یا کوم مالي کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالي کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، امداسي یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې، همداس دغه د خوړو جهاني پروګرام چې د ډبلیو پی کې دی، دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې سل فیصده ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور ته یو ښځینه ننوتله، اول ته به د تعداد د فامیل د وضعیت د اقتصادي وضعیت او دغه نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د امیر د هغه حوزې سره د دوی سره به شریکول. دغه امار به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلیږو چې لاړ شه ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار دپاره بهترینه لاره همدا وه چې یوه ښځه وکړی شي داسې یو عمل ترسره کړي. نو سل فیصده د داسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري، خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه دې پیو درول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته دې ادامه ورکړي، یو بدیل دی ورته پیدا کی، یو ښه لار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او ښځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بلې، ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته جان، ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې ګڼو ښځو موږ ته ویلي دي چې د هغه وروسته چې دوی ته طالبان وویل چې پر کور کښېنئ، د دوی معاشونه هم نه دي ورکول سوي، او پخوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ورولېږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې ښځې د کار څخه منع سوي او بیا وروسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د ښځو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت د افغانستان خلک دونه ښه نه وو، اوس چې طالبان راکړي بېخي له بد پته نه شوی ده. دا چې دوی اول چې دوی راغله سو میاشت کې تقریبا نو اته میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده و سو ورنه کړ ماشونه، یا وروسته چې ورکړ ماشونه لږ و نیمایي و، هغه پوره ماشم هم نه و.
دا چې څونه غیزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډیره خبره ده په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسېدار نه دي د اقتصادي وضعیت هیڅ کنه ده در شروعونه مونږ یو پرمختګ هیواد نه یو چې هر د هر کورنۍ هر بخاري د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي یو سرمایه ولري او دا چې دا باندې کړی دا سما ماش نه ورکوي او دا خبرې کوي نو ولې دا د دې پر ځای بدین نه راوړي ولې میاشت میاشت په هر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا پر نور ځای کې ولې یو کوپون دا شاین نه جوړوي چې ورې کې دوی خپل ژوند مخکوي او دا چې دا حکومتونه مخکې هغه اشاره وکړ شوتجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی تر رسیدي او د عام وګړو تر رسیدي باید ځان معلومه شي سمه ده که د نور هیوادونه هم دا کومکونه کېږي موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چیرته دوی اخلي خو هماغه کومکونه چې عام وګړو ته کېږي خو همدا طالبان په لاس کې اخلي هغوی واک لري نور څوک واک نه لري خو سمه سروي نه کېږي زه خبرې م په دا په مرکز کې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره شینه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشونه نور کې دا خبره ده چې د خپل د حکومت کارمندې ما ماته سمه خو ماشه څنګه نور کې د مخې ماش بيخي اصلا ماش نه دي کبر کې یو هم اغل چې زما یوازې امدا د انټرنیټ او کریډیټ کې دي اس اغه ماته پوره نه کېږي د دوی یوازې خوراک نه دي چې دا د خوړو لپاره خو هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا وځي ژمی رسیدلې ده چې ژمی دا زغال او د انرژي د شانسونه قیمته ده هغه څنګه به واخلي هغه څنګه خپل ژوند بتیره کی دا معلومه ده دوی ته نه دوی نه دا کوي دوی خپل د دوی کورنۍ دلته نشته طالبان کله طالبان دلته د دوی کورنۍ وو د دوی اولاد زامن بچیان دا شاید ما په نظر دا څه نه کوي د افغانستان خلکو باندې لذي خاطر د دوی ځل نه څه دی د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا دا د هوارتونه کوم یو د دوی خپل لاس کې اخلي او زه خبرې مې شته چې ته کومه کوله دي
بلې مننه شسته جانې پر ستو جانې تاسو په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړې ده یو ماده دغه ده چې د طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي دغه لیک چاته لیږل سوی دی په دې اړه معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه تاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو بخیر دغه موال دی بس پرقم نست انټرنیټ مو هم په ختمه دوه کډ وډی ده په وطن کې او دی په څه باندې لګیا دی زموږ غټ مسله دا ده چې شپ دومره ډیر پیسې را روان دي په هفته کې په میلیونو ډالر باندې پیسې راځي چې موږ څه به حسابونه ورکړي زموږ د لکه څنګه چې زما خورم مخکې دا یاد کړ زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي مالیات لا هم ور باندې ډیر سوي دي دا دومره ډیر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي وبمو کمیږي د انټرنیټ وزمو خرابېږي د ټول شیو کیفیت ضرب پدای په سفر کې نو تاسو پیسې ورته را لېږئ د دوی ټول مسله پدې کې ته چی څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټي په هغه مخ بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوه هفته کې دوه ځلې واده کړی دي نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول هغه خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلی دي زه څو شزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودل د کالی جوړول د افغاني وطني کالی جوړول څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټول بند کړی دی یو دانه یوازې پیښه ده هغه هم د دې لپاره پیښه ده چې وایزه هداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم د دې لارې څخه په دې چې کرایې او مالیه پر ما ډیره زیاته ده نو شه سرمایه گذاری دی ولاړ او به دې په ختمه دودي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دی علاقو مملکت نور مملکتو ته دی ورکړه مخزونه دي ټول په فرار باندې دي یا په دربدر په ایران کې په مرزو کې باندې یا په پاکستان کې په جیل کې باندې زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې د په پاکستان کې هم د اوس په جیلو کې او یا بنديان دي دا نن یو دانه عکس په ټوئیټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بنديان دي په پاکستان کې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوي
ش پرستو جانی دغه لیک کې د اخیری ماده کې راغلي دي د تاسو چې کوم اعلامیه خبره کړې د تاسو فورم په دغه کې راغلي دي چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یو عاجله او بیړنۍ غونډه جوړ کړي. تاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا همداس نور ادارې کداس چې د افغان شوزو پر دا ډول غشتنه باندې غوښ ونیسي؟
خود باید غوښ ونیسي. ملګری ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریانو پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون نه لري. او بل موږ څخه داسې خبرې هم پوښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري چې موږ وړاندیز ورته ورکوو پر هغو باندې تر څه حده پورې کار کیږي. یعنی ما چې تر اوسه پورې لیدلی دي پر هر څومره جلساتو کې چې موږ اوسېدلی یو هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سوي دي چې په د دوهې په تړون کې 15 شرط د طالبانو ته وړاندې سوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هیوادونو ته ګواښ او سیدل دی، یوازې دغه شرط پاتې دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نشي. ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره مخ ته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي تاغو سره. مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدل چې ایمان الزواهری حتی راغلی و. یعنی خپل د په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمان الزواهری راغی نو سبات آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لاری نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت چې دا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده. او نړۍ د دې په اړه مخکې لدی چې کوم مسله خو تاسو خسته اوسي باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شي تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې زبرت تاسو ته راځم. شګوکا او شګوفه کاکر صاحب په بخښنی سره تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیژل سوی دی د شوزو د خواڅخه و ملګر ملتونو ته، دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر شوزو باندې ظلم کوي دوی ځپی او د دوی حقونه نور کوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظه دغه څومره امکان لري تاسو په نظر؟
دغه مننه مخکې هم تاسو په بل خبرونه کې د دې موضوع باندې وضاحت ورکړای وو. او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه کې د اتباع او د حقوقو بحث ده او ډېر یو لوی بحث ده. ټول حقوق په کې واضح شوي دي. اولینه ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په هیڅ نوع تبعیض موجود ونه اوسېږي. او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسؤلیت د ټولنې ده، یو مسؤلیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي. او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسؤلیت هم د دولت په اوګو ده او هغوی باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې آیا د ښځو ته اوسېږي یا د سړیو ته اوسېږي. که چېرته دوی دغه ښځې د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروموي، په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي. او همداسې د ښځو د تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو وخت د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو وخت د تحصیل نه منی کوي، دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده. او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. زه تاسو ته ډېر واضح مثالونه وایم او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا د خدیجه کبرا و چې هغه یو تجاره و او هغه حتی د تجارت او د کار لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي. مثلا هغه به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به
ټپیان کېدل هغوی ته به یې تداوی به یې کوله، د هغوی درمان د ښځو وظیفه وه او ښځو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قرآن عظیم الشان کې ویلي دي چې للرجال نصیب من ما اکتسبوا او للنساء نصیب من ما اکتسبن، وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې ښځو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله متعال په دې آیت کې ویلي دي چې ښځه هم کار کولی شي، د کسب او د شغل اجازه لري، او حتی هغوی ته هم باید مزد ورکړل شي. نو موږ د اسلام د نظر هم د ښځې شغل او د ښځې کار هیڅ ممانعت نه لري، او همداسې قانون هم بلکې د قانون د نظره کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسېږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.